او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لسونو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندئ، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو وپیژندئ چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دوی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خوا ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ساسي درس چې دی هغه د دوه دېرشمې صفې څخه تر څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیریږي هغه د ترانسپورټ په نامه یادیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورټ په نامه یادیږي، او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورټ په نامه یادیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوه شو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورټ چې دی، دا موږ وایو کله چې دوی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسي، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل صرف ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوز یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوز یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوز عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلولو اوسي، هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوز یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی، یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي، د دغه له لارې خارجیږي. یعنی د غلیز محیط څخه و رقیق محیط ته دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دي تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول ده، یا په ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوس د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي، او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي، عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بورې محلول چې دی خپله د دغه غلظت او بو غلظت ورته شکی ته ور ډیری تر کوم محیط ورته شکی غلظت ورته ډیری چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کشیږي نیمه قابل نفوذ یعنی وګوري نفوذ تیریدن ته وایي او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټول شان نس تیریدل یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د په دې څخه تیریدلی شي اوس نو دغه نیمه قابل نفوذ پرده څخه د اوبوري مالیکولونه چې دی هغه نس تیریدلی یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غذات یې کم دي چې دې ته موږ د څه عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپل د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسی ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلې خوا غذات شته ډېر دی چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چې په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چی وي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي په عادي اندازه باید دی جذب کړي چې نورمال از دې کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي او کچیری په بیخي یوازې اوبه چې کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه د اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرتونیک په نامه سره دیږي چې دا هم د یو د بنظمیان شاملېږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي او همدارنګه رزو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کې دوی نه چي وي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولیز دیوال لري چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دې د سلولیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د لیښو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي تو او نور اړتیاو دپاره ورڅخه استفاده وکړو همدارنګه د انسان په وجود کې کوم د موادو انتقال چې صورت نیسي مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي که چیرې په یاد موسي د معدې کې موږ ویلي وو چې د میډې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوی وي هغه د وینې جریان ته داخليږي چې دا خپل د اوزموسس عملی کې شاملېږي. دا وه غیر فعال لېږدونه. چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دا کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سر ته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپل عملیات چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي دوی څه کیږي؟ او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه مالیکولونه غذایي مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي هغو ته څه کوي؟ د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو سایتوسس د حجره ته یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لېږدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه دغه اندوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوس پر دې له لارې و حجرې ته څه کیږي؟ داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي چې یوې چې دی په دوه ډوله دي. یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي یو خالیګا جوړیږي د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس چې دی هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فضیلت توکي دی یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي باید حجره مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا ته چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې دا هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه میوسس څه ډول یو عملیه ده او درېمه پوښتنه د پینوسایتوسس او فاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست. ولسم ټولګي و څلرم بسته تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاسي درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه دي چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنترومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو، تاسو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خونه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنه ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کیږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه را انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي، خو بیا هم په بل نسل کې کېدای شي چې هغه څه سي راښکاره سي. مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای سي کم نسون چې رمسکیږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغي. یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویش جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي. چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای چې دی
ته موږ چې وایو تړلی یا بسته جینونه وایو، یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دې ته جین لینکیج ویلی سو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل یې باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یې، ځکه چې دوی چې دي یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دي په پولي جینونه دي. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله غواړي دغه خواص انتقال، که چېرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي، یعنی مختلف جلدونه وجود لري، چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی، هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري، چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ورېښتانو سترګو دا بد کوم پوستکي چې دی هغه چرکي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دي، دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي، هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي، چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتو اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاته سوی اوسي په لومړي نسل کې، مثال راښکاره نه سي، په دوام نسل کې چې کېږي راښکاره کېږي، چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي، چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تېرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي، په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري، کېدای شي د دې کوم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده، هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي وو سي، او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي وو سي. تاسو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي، دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري. ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي، مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي، مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي، هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي، دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي، یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده حقوقی هم په مثال مایوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی، هغه یو د پتونی ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې یو درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي، تغیر ورکوي، خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغیر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کېږي، هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول دپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونې کوچني په نظر کې ونیسو، هغه یو چاپیریال بل چاپیریال، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو، چې مثال د دوی خصوصیاتو کې، د په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنې دغه چاپېریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه افسه کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دي هغه د چاپېریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو، درملو او نور په اثر رامنځته کېږي، چې دا ډولونه چې دي دا بدلونونه ارثي کېدای سي. او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال، مثال او ځینې چې دي ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دي هغه چاپېریال پر دې باندې چې دې تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وخوري. او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپېریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دي، همدارنګه هغه چې دی د چاپېریال تابع دي، دغه رقم د ورشتان رنګ دي، چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دې رنګ چې کېږي تغیر وخوري، دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دي هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دي هغه پر ارثي خواصو ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر په ډېرو شیانو نه چې هغه ثابت واوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپېریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هره موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې، قلمان راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کېږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: وراثت او چاپېریال څه اړیکه لري؟ دا وه زموږ ستاسو د نن موضوع. تر بل وخت پوری د لامو ملسه. د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو .com